السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې دي نن د خالي ورځ د 2019 کال د جون 28 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم او روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمېر رپورټونه هم تاسو لپاره لرو او اورېدل یې مه هیروئ خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل نه خبرونه اورو السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د عوامي نېشنل ګوند د پېښور ضلع مشر سرتاج خان وژل شوی دی د پاکستان قومي اسمبلی د راتلونکي مالي کال لپاره د بجټ منظوري ورکړې ده او د روس ولسمشر وایي د دې هېواد او د امریکا بهرنیو چارو وزیرانو ته امر شوی چې د اټومي وسلو د کنټرولولو په اړه دې سلام مشورې پیل کړي د خبرونو تفصیل نن د عوامي نېشنل ګوند د پېښور ضلع په مشر سرتاج خان له ګوربهار تاڼۍ سره نږدې ډسې شوي چې پکې نوموړی وژل شوی دی د پېښور لیډي ریډینګ اسپتال چارواکو د سرتاج خان د مړینې پخلی کړی دی نوموړی د پېښور په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې د ځایي کونسلر څوکۍ هم ګټلې وه د پېښې سیمواري لا چا نه ده منلې د خیبر پختونخوا اسمبلی انتخاباتو ته ولاړ د شمالي وزیرستان کاندیدانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د شفافه انتخاباتو یقیني کولو سره دي د وزیرستان د قومي اسمبلی غړي علي بصیر او محسن داوړ خوش کړل شي دفعه یو سل څلور څلوېښت دی لرې شي او په سیمه کې د انتخاباتو پر مهال په پولینګ مرکزونو کې دي د پوسټ پر ځای پولیس لګول شي د کاندیدانو د خبرې نن د بنو پرېس کلب مخې ته د یوې خبري غونډې پر مهال کړې دي په دې اړه د شمالي وزیرستان د پی کې یو سل یولس نه آزاد امیدوار جمال داوړ وای
زمون منتخب نمائندگان په جلونو کې دي نو باید چې د خلکو ته دا تاثیر ورکړي چې تاسو یې منیس چې کوم دیغه د احتجاج حکومت لري ګورنمنت بار بار دا وی کوي چې د خیبر پښتونخوا پولیس مثالی پولیس دی نو ولنه په بکی ضلع کې خو انتخابات نه کیږي نو هغه پولیس راوړي الیکشن په ماحول کې دفعه 144 لګول اسې ټوکا ده
چارواکي وایي دا ټول ګامونه د امنیت په خاطر پورته کړي دي او د شمالي او جنوبي وزیرستان چارواکو بیا ویلي په دې سیمو کې د دفاع یو سلسلور سلوخت په لری کول غور روان دي د پاکستان قومي اسمبلی د 2019 شلم مالي کال لپاره د شاوخوا 2000 ارب روپو کلنی وفاقي بجټ منصوري ورکړی دا تیر ورځ د واکمن تحریک انصاف ګوند لخوا وړاندې شوی د دې کلنی بجټ په حق کې یو سل شپږ او یاو په مخالفت کې یو سل شپږ څلوېښت رایې وکارول شوې د قومي اسمبلی په غونډه کې په بجټ د باس پر مهال د اپوزیشن ګوندونو غړو دا یو غریب دښمنه بجټ ګرځولې دي د غونډې وروسته د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو سرداری خبریالانو ته وویل
منگ تدا اندازہ نہ ہوا چې موجودہ سپیکر به دومره جانبدار وی چې نوموړی به په ښکارا توګه د حکومتي بنچونو طرفداری کوي د ملک په تاریخ کې کله داسې بجټ نه دی پاس کړی شوی حکومت په غریبانو بوج اچولو وروسته مالدار طبقې ته اسانتیاوي ورکوي او دا د تحریک انصاف نه بلکې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF بجټ دی
بلخ د بجټ د منصوري نه پس د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکارې فردوس عاشقوان په اسلام آباد کې د وی خبري غونډې پر مهال د دې کلنی بجټ منصوري د واکمن تحریک انصاف ګوند آئینی سیاسي او قانوني بریا بللې ده د خیبر پختونخوا د ثانوي یا هایر سیکنډري تعلیم لپاره صوبای سیکتر ارشد خان وایي چې حکومت سږ کال د استادانو د روزنې لپاره په کلنی بجټ کې 4.5 ارب روپۍ مختص کړي دي نوموړي تیر ورځ په سوات کې د امتحانونو نتیجو د اعلانولو یوې غونډې ته وویل د دې پیسو خرچ کولو مقصد د تعلیم معیار لا نور ښه کول دي د شمالي وزیرستان د پټرول پمپونو مالکانو دړکا ورکړي چې کده دوی غوښتنې پوره نشوي نو اړتال بکوي تیر ورځ د پټرول پمپونو د مالکانو د اتحادي مشرانو په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال ویل چې که تر نن مازدیګر پورې دوی ته د ضرب عصب عملیاتو پر مهال د یو اویا ړنګو شوو پټرول پمپونو معاوضه حکومت ورنکړه نو بیا به اړتال کوي د شمالي وزیرستان د پټرول پمپونو د مالکانو د دې تاسا غوښتنو په اړه حکومتي چارواکو لاس نه دی ویلي خو د اتحادي د مشرانو په خبره د شمالي وزیرستان مقامي انتظامي سره د شپږ 50 کروڑ روپو تاوان منلې خو تر دې مهال یې ورته نه دی ورکړې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن د قطر په پلازمینه دوها کې له طالبانو سره د سولې د خبرو نوې پړاو پیلوي د قطر په دفتر کې د طالبانو ویاند سویل شاین اسوسییټډ پریس ته ویلي چې دا خبرې به نن کیږي خلیلزاد تر دې مخکې له طالبانو سره په قطر کې شپږ ځله د سولې خبرې کړې دي نننۍ غونډه دوه ورځې وروسته تر دې کیږي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني پاکستان ته دوه ورځنی سفر وکړ د دې ملاقات یو هدف دا و چې اسلام آباد طالبانو وهڅوي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې سولې بهیر پیلولو په اړه خبرې وکړي. پاکستان وایي چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې اسانتیاوي رامنځته کړي دي، خو طالبانو تر اوسه دا غوښتنه رد کړې ده چې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې وکړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ یې په خپلو بهرنیو چارو وزیرانو ته امر کړی چې د اټومي وسلو د کنټرولولو په اړه د سلا مشورې پیل کړي. د جاپان په اوساکا کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو تر غونډې وروسته ولسمشر پوتین د 2020 کال د اټومي وسلو د کنټرولولو د معاهدې چې په 2020 کال کې موده ختمیږي ته په اشاره وویل. دا مهال دا نشي ویلي چې دغه خبرې به د وسلو د کنټرولولو معاهدې د غصبولو په لور ځي. بلخوا ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته ویلي د ولسمشر پوتین د وسلو کنټرولولو په اړه ډېرې خبرې کړې دي. د نړۍ طاقتورو هیوادونو په ویانا کې د غونډې پر مهال ایران ته خبرداری ورکړې چې د اټومي تړون شرطونه ته دې شمن پاتې شي. له اټومي تړون څخه د امریکا تر وتلو یو کال وروسته تهران دا خبرې د تړون د خوندیتوب لپاره اخیرنی مقابله لیده. تېر ورځ په ویانا کې د فرانس، برتانیې، جرمني، چین او روس استازو له ایراني چارواکو سره په 2015 کال کې شوي د اټومي تړون په هغو شرایطو د شمن پاتې کېدو په اړه خبرې وکړې چې د ایران د اټومي صلاحیتونو د یورانیم د غني کولو د محدودولو په بدل کې په ایران نړیوال اقتصادي بندیزونو کې نرمي کیږي. او اخیری خبر د کرکټ په اړه، د کرکټ نړیوال میچ په سیالیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لوبه روانه ده. دا مهال افغان لوبډلې 15 رنزونه جوړ کړي دي، 15 لوبغاړي اوټ شوي دي او 13 اوور روان دي. د خبرونو پای او زموږ د همکار احمد الله نه د کرن صوبې او د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ 13 پیسې اخیستل کیږي او 1.95 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 1.98 روپۍ او 50 پیسې او 1.99 روپۍ او 50 پیسې. یو ایرو 1.00 روپۍ 50 پیسې او 1.98 روپۍ 13 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 10 پیسې او 240 روپۍ 13 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 40 پیسې او 140 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 93 پیسې او 1 روپۍ 95 پیسې او 212 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 2.95 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 21 ډیګري سینټی گریډ وي.
اوریدونکو په روان یو سات کې تاسو د دغه رپورټونو په اړه تفصیل اوریدلی شئ. د عوامي نېشنل ګوند د پېښور ښار مشر سرتاج خان نن د ناصرګندو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی دی. د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلۍ انتخاباتو ته ولاړ کاندیدانو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د انتخاباتو پر وخت د سیمې امنیت کې پولیسو ته وسپاري.
زکه چې د الیکشن په ماحول کې په خلکو کې الته ډېره مایوسي خوره ده. زمونږ منتخب نمائندگان په جلونو کې دي، نو باید چې د خلکو ته دا تاثر ورکړي چې ستاسو یې منې سکم دی هغه د احتجاج حق هم لري.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د یو کال لپاره غځول شوی، خو افغانان وایي اوس هم په تګ راتګ کې مشکلات لري.
کارډ درنواخلی ماجر کارډ هغه افغان سټیزن هغه درته سورای کی او بیا چې بیرته راځي که پاسپورټ ویزه باندې راسم خو هغه تا کارډ سورای سوی هغه تل خو ته پاسپورټ ځان سره نسی ګرځولی.
او په بلوچستان کې د مذهبي اقلیتونو پر مشکلاتو تفصیل درته.
دا خلکو خلاف ریاست کاروایو کی ول دوی تقریر کوي چې اقلیتو خلاف ول دوی مواد پھیلاوي خلکو کې چې نفرت پیدا شي.
د مشال ترڅنګ یو وایي تاسو مشال رادیو ته وګورئ. نن د خالی پورست عوامي نېشنل ګوند د پېښور ښار مشر سرتاج خان د ناصرګند وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی دی. د پېښور د لیډرینګ روختون ویان عاصم له مشال رادیو سره په خبرو کې د سرتاج خان د مړینې د خبر پخلی وکړ. د عوامي نېشنل ګوند پر دې ځوان مشر سرتاج خان نن د پېښور له ګلبهار تانی سره نږدې ډزې شوې دي. دا وخت موږ سره د مشال رادیو خبریال هم د ټلیفون پلي کړی. تاسو ته ستړي مشي وایم او په دې اړه څه وروسته تفصیل لرئ؟
جی بالکل، څنګه چې تاسو وویل دغه پېښه په ولبهار کې د ګلبهار تانې خوا کې را مخته شوې ده او د ګلبهار تانې سره خوا کې یو سیمه ده خون آباد نو دلته کې ډېره راکېدو اوسېدلو د هغه خورایي سره اوس لږه شېبه وړاندې ما خبرې وکړې د هغه خورایي سلمان مشال ریډیو ته دا وویلو چې ډېره وتلې او دلته کې د یو مقامي غنه سټور نه سودا کړې وه څه شیانې د خوراک هغه نه اخیستې وو بیا په ګاډي کې چې څنګه کېناستلې نو دغه پیشوې دی برید پیشوې دی پولیس چې کوم چارواکي دي هغه راوایي چې دوه موټر سایکل سوارو چې کوم دی نو هغه په دې باندې دغه کړي دي دجې کړي دي او د پیښې د ځای نه د ګولو چې کوم دوه دغه دي توخې دي هغه میلاو شوي دي دغه رنګ تازه چې کوم دی نو په دې باندې اوس د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار وري خان بیان هم مخې ته راغلی دی رسنۍ ته چې کوم خور شوی بیان دی په هغه کې اسفندیار وري خان د پیښې ځانبنه کړي ده او په امنیت باندې نیو کې کړي دي چې دا فخر کې چې کوم دی نو دغه هدف وجود کې او تر اگر دغه دی موجود دی او دا پیښه د دې نشاندهي کوي چې دغه هدف وجود کو تر اگر د مخې نیولو لپاره څه دمونه نه دي ورته شوی خو بیا په دې پیښه باندې د وزیر اعلی محمود خان بیان هم مخې ته راغلی دی وزیر اعلی محمود خان د دې پیښې په لړ کې چې کوم اړوند امنیتي ادارې دي هغه ته امر ورکړی چې د دې پیښې په اړه باندې دغه وکړي پلټنې وکړي چې کوم دغه چا په دغه باندې دغه دج کړي دي او څوک په دې کې ککړ دي نو هغه ته دې امنیتي ادارې هغه دې ونی چې هغه ته دې سزا ورکړي شي دا به ته ومویم چې د سرتاج خان چې کوم دغه پیښه وه هغه مړی اول اداره شته ولې شوی وو بیا د پوسټ مارټم لپاره هم ولې شوی وو نو دا یې وروسته اوس د هغه مړی لږه شېبه وړاندې چې کوم دی نو د هغه کور ته را رسول شوی دی د جنازې میلانې کوم کړی دی لس بجې د شپې به د هغه جنازه چې کوم دی نو په یو مقامي جنازګاه کې ادا کېږي او تل څخه د دې پیښې ذمهواري کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې خو تر دې وړاندې د عوامي نشرنون چې کوم د غري مشران دي هغې دا وایي چې په سرګر بریدونو کې د هغوی د زرو زیات کسان چې کوم دي او مشران وژلې شوي دي او د دغې کې بیا په دغه بریدونو کې د زیاتو ذمهواري تر دې وړاندې تاریخي تقریبا پاکستان قبوله کړې ده خو د دې پیښې ذمهواري په اړه لا کومې وسلوالې ډلې څه نه دي ویلي.
سمدا کور موادان اوریدونکو دا په پیښور کې د مشال خبريال چې تاسو ته تفصیل درکولو د عوامي نشل ګوند د پیښور خار یو ځای مشر سرتاج خان نن د نامعلومو سوالو په دزو وجل شوې ده. سرتاج خان د پیښور په تیرو بلدياتي انتخاباتو کې د ځای کونسلر څوکۍ هم ګټلې و.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
د مشال تر څنګه سې اوریدونکو شمالي وزیرستان نه د صوبایي سملې انتخاباتو ته ولاړ کاندیدانو په بنو کې په یو خبري غونډه کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د انتخاباتو پر مهال د امنیت سیمواري دي پولیسو ته وسپاري. د خبري غونډې پر مهال کاندیدانو د حکومت نه درې غوښتنې کړې چې د وزیرستان نه د کمی سملې غړي علي وزیر او محسن داوردي د جلیلو نه خوشي کړې دفعه یو سلسلور سلوختم نه نور ختم کړي او الیکشن کې دی ډیوټي پولیسو ته وسپاري. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا عمر وزیر راکوي.
شمالي وزیرستان پی کې یو سلو یو لس آزاد امیدوار جمال داوړ د خبري غونډې پر مهال وویل د دوی درې مهمه مطالبه دي چې باید دولت په غور وکړي او را روانه ټولټا کنه دي شفاف تر سره شي.
لومبي مطالبه زمنګ کم امینس چې گرفتار دي علي وزیر او محسن داوړ چې غدا فورن رخلاص کړی شي ځکه چې د الیکشن په ماحول کې په خلکو کې التا ډېره مایوسی خوره ده. زمنګ منتخب نمائندگان په جلونو کې دي نو باید چې د خلکو ته دا تاثیر ورکړي چې تاسو امینس چې کم دی غدا احتجاج حکومت لري هغه به د الکی आवाज هم پورته کوي هغه به د الکی په مسایلو باندې خبرې هم کوي. په پولینګ سټیشنز باندې چې کما آرمی ډیپټی لګیدل شوې ده ګورنمنټ بار بار دا وی کوي چې د خیبر پختونخوا پولیس مثالی پولیس ته نوول نه او بکی ضلع کو انتخابات نه کیږي نو هغه پولیس راوړي چې کار می ویم د الیکشن په د کروڑو کې حسان واخلي هغه کا وینو د سکیورټی تر حدا وي. الیکشن په ماحول کې دفعه 144 لګول اس ټوکا ده ورته وی چې په پنځنه بزیات ګرځینه.
د شمالي وزیرستان پی کې یو سلو 12 نه کاندید میر کلام وزیر وای در روانو ټولټاکنو لپاره چې کوم ماحول دی دوی مطمئن نه دي ځکه چې لا هم هغه ماحول نه دی جوړ شوی کم چې د انتخاباتو لپاره پکار دی.
قبایلی زیلو کې په الیکشن کې التمنګ بالکل دا نه محسوس او چې دا به یو جنرال او سام او شفاف الیکشن وي. خو مونږ به کوشش کوو د خپل ولس په مټ باندې هغه خلک مخکې راشي چې دې ولس د وطن نمائندګي وکړي. نو د نن چې کوم زمونږ پریس کانفرنس و درې نقطو باندې و د نورو کینډیډیټ سره مونږ په رابطه کې یو چې هغه مونږ ټول سره په مشوره شو سره په مراکه شو د 144 ته کمپین ته دې پرېښول شي او لوکل چې کوم لیویز او خصدار دی هغه د تعینات شي.
شمالی او جنوبی وزیرستان کې د 13 یوې میاشتې راهیسې دفاع یو سلو سلور سلوی خلګول شوی چې د انتخابی مهم په دوران غونډو جلسو او بهر نه د غلطه ورتګ باندې بندیز دی. شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکي وایي د دفاع یو سلو سلور سلوی خلره کولو باندې غور روان دی او هڅه کړي چې کاندیدانو ته آزاد او پرامن ماحول جوړ کړي. د پاکستان انتخابی کمیشن ویلي چې د خیبر پښتونخوا په قبایلی زیلو کې به انتخابات پر وخت کیږي چې د جولای په شلمه نیټه اعلان شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د شمالي وزیرستان په اړه راځو یو بل ریپورت. تا چرته چې د پېټرول پمپونو مالکانو دړکه کړي، که تر ننه یې غوښتنې پوره نه شوې نو خپل پمپونه به وتړي. دوی وایي په 2014 کال کې د وسلوالو ضد په ضربیازه پوځي عملیاتو کې 9 پېټرول پمپونه زیانمن شي وو. حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې دوی ته به د دې 55 کروڑ روپۍ معاوضه ورکوي، خو تر دې دمه یې نه ده ورکړي. پرون په پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې وروسته دوی مشال رادیو یو ته ویل چې په قبایلي ضلعو کې د انتخاباتو په ورځ به هم دوی خپل پېټرول پمپونه د احتجاج په توګه تړي. لا هم حکومت پر دې اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل له پېښوره غلام غوث راکوي.
د شمالي وزیرستان د پېټرول پمپونو د مالکانو اتحادیې په پوځي عملیاتو کې د زیان رسیدونکي پېټرول پمپونو مالکانو ته د مالی معاوضې په نه ورکولو د احتجاج په توګه په شمالي وزیرستان کې د پېټرول پمپونو د تړلو اعلان کړی دی. په پېښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس پر مهال د دغه اتحادیې مشر رقیب ګل مشال ریډیو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې د پېټرول پمپونو د بندولو ترڅنګ دوی په اسلام آباد کې هم د احتجاج کولو پلان جوړ کړی دی.
ټول وزیرستان، شمالي وزیرستان پېټرول پمپونو بند وي، تور جنډو پلا کې وي، هغه لا بعد میز عمل شری کوي، نیت مو اسلام آباد ته دی، میز اسلام آباد ته روان دی. هلته درنه ورکوي ځکه چې ډېر وټکه دلی ډېرې دروازې وټکولې، میز و نتر پېټرول پمپونه زنده ثبوتینه دي سره پر اشتیاز تباه شوي او بربر شوي دي.
د پېټرول پمپونو د اتحادیې یو بل مشر محمد اسف خان په خبري کانفرنس کې وویل چې که زر تر زره دوی ته د شمالي وزیرستان د یو کم اویا زیانمن شوي پېټرول پمپونو د تاوان معاوضه ورنه کړې شوه، نو د جولای په شلمه به دوی په قبایلي سیمو کې د انتخاباتو په ورځ هم کاربندیز ترسره کوي.
موږ په ډېرې هلې ځلې وکړې چې آپریشن نه واپسي شوې ده چې موږ ته دا نقصانات میلاو شي. اې دې په هغه کې موږ د 2 کاله په احتجاجونو تیر کړل، بار بار مې بالا حکام ته خپل آواز ورسولو، خو د موږ آواز څوک واري نه. شمالي وزیرستان پېټرول پمپونو سوچ سنم دي دا فیصله وکړه چې انشاءالله که سبا پر موږ مطالبه پرانه شوه نو امون با سبانا ټول پېټرول پمپونه د هفته ورځې نه پس بند وي چې د کوم الیکشن دی اېدنه به امون با اکاټم وي.
چارواکو د شمالي وزیرستان د پېټرول پمپونو د مالکانو د دې تازه خبري کانفرنس په ردی عمل کې سندي ویلي، خو دغه مالکان وایي د شمالي وزیرستان ځایي چارواکو ورسره د 55 کروڑ روپو د معاوضې ورکولو ژمنه کړې وه، خو تر دې دمه هغوی ته دغه مالی مرسته نه ده ورکړې شوې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د کورمې مدني فعالان د ترګری ښکار د سام ښکاک اسپیتال نو بیا جوړېدو د پروژې زر بشپړېدو غوښتنه کوي. دوی په خبره 15 کاله وړاندې د یاد اسپیتال په جوړېدو کار پیل شوی و خو لا هم سرته نه دی رسېدلی. د سیمې خلک بیا مجبور دي چې خپل مریضان د علاج لپاره لرې پرتو سیمو ته بوځي. چارواکي وایي کوشش کوي چې دغه اسپیتال زر تر زره جوړ کړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه طارق اورکزی راکوي.
د کورمې مدني فعالانو له حکومت غوښتنه کړې چې په سام ښکاک کې له ترهګری ښکار شوی د سرکاري هسپتال د بیرته جوړولو پروژه دې زر تر زره بشپړه کړي، ځکه چې د صحت په لړ کې ځایي خلک ډېر مشکلات لري. د تابع اوسیدونکو او مدني فعال سیدالله قبیلی وایي د سام ښکاک هسپتال د بیرته جوړولو پروژه حکومت 15 کاله وړاندې شروع کړې چې لا هم ورباندې کار روان دی او سرته
ڈیمیج خدا پہ 2013 کی شوئے دے کار پہ حکومت دے 2014 نور باندی شروع شوئے تر اوسا پوری دا کمپلیٹ نہ دے شوئے نہ دا دی گورنمنٹ پختنوں کی جدا دے ٹکہ دار غپلت تے آئے ٹکہ دار تا بلیون نہ ورکی گیا بلیون ورکی گیا اگو پیسے ہو خڑی دا کار ویلی اور باندی کی دا پختنی والا چکنی شدی دیونا پختنوں کی جدا کار ویلی مطلب پہ دی باندی نکی گی پکورے چا اوسا پوری کمپلیٹ ہوئے آگے کی سٹاپ ہوئے بکی دالتا خلق علاجونه کې دلې خو مطلب اوسه پوری بلډینګ برابر نه دی اوسه پوری
لسده ته سلا شاوخوا 10 کیلومتر لری سام ښکاک د منځنی کورمې په حدودو کې راځي چیرته کې د پړاچم کني قوم خلک شوند کوي. د سیمې یو بل مدني فعال اتو رحمان وای د ځای خلکو غټه پریشانی داده چې کله به د هسپتال ودانې د بیا جوړېدو کار مکمليږي، ځکه چې هلته هیڅ بل داسې سہولت نشته چې د مریضانو علاج وشي.
تر سره چې کومې علاقې دې هسپتال سره تړلې دي نو هغه کې چې کومه تابع مرچی سام مرچی او کی او بل مخمان دم کی رچی نرگس چې کوم دی دل ته تو غره نو یو کله پیوز کی بل کرے یو 2-3 کیلومتر اوریاوی نو هسپتال نه خاص به کشتم نه دایو هسپتال لدم ان کمپلیټ پروت ته د دې د وجه سی کم دی د غیزه خلق په 30 کیلومتر مزل باندې سدې ته زنانا یا سو کم ډیلیوري کیس مینه غوته ډیر مشکلات وچ سدې ته رسېږي.
بلخوا د منځنی کورمې د صحت محکمې مشر ډاکټر عنایت الرحمن وای په سیمه کې د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت د تباشو سرکاري هسپتالونو د بیا آبادکاري عمل روان دی چې پکې ځینې مکمل کړل او د ځینو نورو جوړېدنه لا هم پاتې ده. ډاکټر عنایت الرحمن وایي په دغه وخت هلته د ړنګو سرکاري هسپتالونو د بیا جوړېدو پر سکیمونو پوز هم کار کوي، نو ګوري چې د سام ښکاک د هسپتال پروژه له چا سره ده او زیاتوي دی به کوشش کوي چې یاد هسپتال زر تر زره ورغبی.
یا مخبل ای ڈی پی کیا چاولے دے او یا آرمی پہ ای ڈی پی گرے زبا داتا اس تو کنفرم کم چی دادا مونگ خبل ای ڈی پی ندے یا آرمی خبل نان ای ڈی پی سکیم کیا چاولے دے انشاءاللہ دادا ما پرامیس دے چی پاکی کی گی بنا زما پرائیاریٹی بچی دادا ہو کم.
دا صحت محکمے دا ریکار تر مخا پا کرما کے درے دا صحت بنیادی مرکزونا یو ہسپتال دے ڈسپنسریانے او یو دا مظفر کوٹ ولسی روختون دا بیلا بیلو شخڑو پا ترس کے پا مکمل توگا وران شیبی چی پدے کی زیادتر حکومت بیرتا جوڑ کری دی. تاریک ارکزے مشال ریڈیو پیخبر.
تاسو مشال رادیو ته غوړیدونکو د خزو د حقونو لپاره کارکونکو غیر سرکاري تنظیمونو د خیبر پښتونخوا حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د کم عمرې د ودونو پر ضد د قانون جوړولو خپل لوز د سرته ورسوي. خو د صوبایي حکومت چارواکي وایي چې پر دې اړه بل ال قانون محکمې سره پروت دی او زر به پرې قانون سازي وکړي. په دې اړه نور تفصیل له پیښورا شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پختونخوا کې په زنانو د تهدید په ضد کارکونکي غیر سرکاري تنظیمونو غړو د صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د کم عمرې ودونو په ضد بل دی د اسمبلی نه پاس کړي. د یو غیر سرکاري تنظیم غړی قمر نسیم مشال لیډو ته په دې خلوای
چې کله د تحریک انصاف حکومت راوستو نو هغه دا وعده وکړله سیول سوسایټي سره مو په الیکشن وادو کې چې دا به سرکاري توګه باندې ودا بل متعارف کړل شي. نو دې حواله سره په خیبر پختونخوا اسمبلی کې لنډ ورځو کې یو ریزولوشن هم پیش شوی، هغه کې دا مطالبه وکړل شو چې د جنکو کم از کم د وادو عمر د 13 کال کېدل شي، چې هغه د پاکستانی قوانین مطابق د بلوغت عمر چې کم دی نو هغه پهل نه 13 کال دی. او چې کم کونسل اف اسلامک ایدیالوجي دی هغه هم ډېر فلیکسیبل پوینټ اف ویو را وړاندې کړی دی او تسلیم کړی دی چې پاکستان کې چې دا کم عمرې ودونه دي دا یو لویه مسله ده او د دې حل لپاره ګامونه کوړل پکار دي.
په پیښور های کورټ کې د زنانو یا کورونا قضیه او کیسونه کون کی زنانه وکیله سنا ګلزار وای چې په عدالتونو کې 80% کیسونه د کورونا داسي وي چې وجه یا خود کمومره یا په زور د جنکو ودونه وي.
په حیثیت د یو فیملی لوئر اوس پر څومره ما وکتل نو 80% چې کم دی هغه تعداد د فیملی کیسز دی او مین وجه چې دا غي کم ده نو هغه د کمومره او د په زور چې کم واده دي نو هغه ده.
زرتاشه جمال چې د خیبر قبایلی ضلع سره تعلق لري او د زنانو د ښېګړې لپاره حالې ځلې کوي وای چې په خیبر پښتونخوا کې د جنکو د کمومرې ودونه مخ په زیاتېدو دي.
دلته صورت حال ډېر زیات هغه دی 25-30% داسې جنکې دي چې کوم هغې کمومرې کې وادونه کېږي او دا ټرینډ روان دی. نو دا مخکې د جنکو دپاره مسایل جوړېږي هغه ډېر زیات دي. قانون سازي په صرف سره پوره پاکستان کې صرف په سند کې شوې ده او دین علاوه لکه نورو صوبو کې په دې باندې خاص عمل درآمد نه دی شوی.
ولې په دې اړه چې کله د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی او د زنانو د حقونو او خیر ښېګړې د کمیټې مشره جینت بیبی نه پوښتنه وکړه نو دوی مشال لیډو ته وویل چې د قانون محکمې سره دغه بیل پروت دی او زر به دوی د اسمبلی نه پاس کړي.
زمونږ قرارداد په شکل کې اسمبلی نه پاس کړل او دا اوس چې نو اخیری مراحل کې دی او لا ډیپارټمنټ کې پروت دی. ان شاء الله لا ډیپارټمنټ والا یقین نهایي نه کړل چې دا بزر پدې باندې اسمبلی ته به راوړو او ټیبل به شي ان شاء الله.
د پاکستان هیلث او ډیموګرافک سروے 2018 شمیرې تر مخه پاکستان کې 83% جنکه د واده نه پس 83 کال عمر ته د رسیدو نه وړاندې بچی پیدا کوي. ولې د متحده قانونو د ماشومانو لپاره نړیوال ادارې شمیرې تر مخه پاکستان کې 20% جنکو ودونه 83 کال ته د رسیدو نه وړاندې کولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته غوږیدونکو رازو یوې ابل موضوع ته پروند پاکستان قومي اسمبلی د مالی کال 2019 او شلم لپاره د 2000 ارب روپو نه زیات د وفاقي بجټ په باقاعده توګه منځوري ورکړه. د کوم پرزه چې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په شمول د اپوزیشن ګوندونو پارلماني غړو د احتجاج په توګه په خپلو څوکیو ودرېدل او د حکومت پرزدي ناری وهلې. له غونډې وروسته د وزیر اعظم د اطلاعاتو ځانګړي معاون فردوس آشکاوان رسنیو ته وویل ګوند د اپوزیشن ټولې هسی ناکام کړی او ل بجټ منظورولو سره حکومت په آئینی توګه خپل برتری ثابت کړ. بلخوا د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری وایي حکومت په درغلی کولو سره بجټ منظور کړی دی. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد احمد الله را کوي.
پرون د جمعې په ورځ د قومي اسمبلی غونډه د سپیکر اسد قیصر په مشرۍ کې شروع شوه. نو په بجټ د بحث وروسته د منظورۍ لپاره شقوا روټونه واچولی شو چې په حمایت کې 126 او په مخالفت کې 126 ووټونه واچولی شو او دا شان قومي اسمبلی په باقاعده توګه د بجټ منظوري ورکړه. د بجټ د منظورولو پر ضد د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په شمول د اپوزیشن ګوندونو پارلماني استازي د احتجاج په توګه په خپلو چوکیو ودرېدل او حکومت پر ضد یې نارې ووهلې. د قومي اسمبلی غونډې وروسته وزیر اعظم د اطلاعاتو لپاره سلاکار فردوس آشکاوان رسنیو ته وویل ګوند یې د اپوزیشن ټول چالونه ناکامه کړل او بجټ منظورولو وروسته حکومت په آئینی توګه خپل برتری ثابت کړه. بجټ چې په کم ډول د پاکستان تحریک انصاف او زمونږ د اتحادی ګوندونو پارلماني استازو منظور کړو نو د ستاینې وړ دی او هغه چا چې موږ له بی دړکې راکولې چې بجټ به پاس کېدو ته نه پرېږدي نو هغوی نن د ناکامۍ سره مخ شول او د عمران خان ټیم چې پارلمان کې موجود وو د اپوزیشن ټول چالونه یې ناکامه کړل. یادونه دا چې د جون په 16 په اسلام آباد کې د اپوزیشن په ګڼګوندیزه غونډه کې فیصله کړې شوې وه چې نه صرف بجټ به منظورېدو ته نه پرېږدي بلکې پر ضد به یې د پارلمان دننه او بهر احتجاج هم کوي. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری د قومي اسمبلی غونډې وروسته رسنیو ته وویل حکومت درغلی په کولو سره بجټ پاس کړو او اوس ورسره اولس خواته د تللو نه علاوه بله کومه لاره پاتې نه ده. نوموړي د قومي اسمبلی په سپیکر تورونه په لګولو سره وویل منګ ته دا اندازه نه وه چې موجوده سپیکر به دومره جانبدار وي چې نوموړی به په ښکاره توګه د حکومتي بینچونو طرفداری کوي. د ملک په تاریخ کې کله داسې بجټ نه دی پاس کړی شوی. حکومت په غریبانو بوج اچولو وروسته مالدار طبقې ته اسانتیاوې ورکوي او دا د تحریک انصاف نه بلکې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF بجټ دی او که حالات همداسې روان وو نو بیا دا نظام نشي چلېدلی. د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د اقتصادیاتو استاد ډاکټر انور شاه وایي د اپوزیشن ګوندونو دا خبره چې د بجټ د منظورېدو وروسته په ګرانۍ کې به اضافه کیږي نو دا په خپل ځای بالکل صحیح ده.
چونکې دا بجټ چې کوم پس منظر کې رښتیا ده نو هغه د
ذکر دی چې د جون په 11 د ریونیو وزیر مملکت حماد زر د 2000 ارب روپو نه زیات وفاقي بجټ پیش کړی و، کم چې د تیر کال بجټ په نسبت 10% زیات و.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د مازیګر 15 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د انیسا اجمل ناور. نن د عوامي نېشنل ګوند د پېښور ضلعي پر مشر سرتاج خان له ګلبهار تانی سره نږدې داسې شوې دي چې پکې نوموړی وژل شوی دی. د پېښور لیډي ریډینګ هسپتال چارواکو د سرتاج خان د مړینې پخلی کړی دی. د خیبر پختونخوا اسمبلی انتخاباتو ته ولاړ د شمالي وزیرستان کاندیدانو له حکومته غوښتنه کړې ده چې د شفاف انتخاباتو یقیني کولو سره دې د وزیرستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او محسن داوړ خوشي شي، دفاعي او سلسلو څلوېښت لرې کړل شي او په سیمه کې دې د انتخاباتو پر مهال په پولینګ مرکزونو کې د فوج پر ځای پولیس ولګول شي. د پاکستان قومي اسمبلی د 2019 شلم مالي کال لپاره د شاوخوا 2000 ارب روپو کلنی وفاقي بجټ منظوري ورکړې ده. د قومي اسمبلی په غونډه کې په بجټ د بحث پر مهال د اپوزیشن ګوندونو غړو د یو غریب دښمنه بجټ ګرځولی دی، خو د تحریک انصاف غړو دا د خپل ګوند بریا بللې ده. د خیبر پختونخوا د ثانوي یا هایر سیکنډري تعلیم لپاره صوبایي سکرتر ارشد خان وایي چې حکومت سږ کال د استادانو د روزنې لپاره په کلنی بجټ کې 4.5 ارب روپۍ مختص کړي دي. نوموړي تېر ورځ په سوات کې یوې غونډې ته ویلي د پیسو خرچ کولو مقصد د تعلیم معیار ښه کول دي. د شمالي وزیرستان د پټرول پمپونو مالکانو په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال دړکا ورکړې چې که تر نن مازدیګر پورې دوی ته د ضربې حسب امنیت پر مهال د یو اویا ډنګو شو پټرول پمپونو معاوضه ورنه کړل شوه، نو د حکومت پر ضد به اړتال پیل کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن د قطر په پلازمینه دوحا کې له طالبانو سره د سولې د خبرو نوې پړاو پیلوي. خلیلزاد تر دې مخکې له طالبانو سره په قطر کې شپږ ځله د سولې بهیر پیلولو په اړه خبرې کړي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ خپلو بهرنیو چارو وزیرانو ته امر کړی چې د اټومي وسلو د کنټرولولو په اړه د سلا مشورې پیل کړي. او د کرکټ نړیوال میچ په سیالیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لوبه روانه ده. دا مهال افغان لوبډلې 1000 رنسونه جوړ کړي، شپږ لوبغاړي اوټ شوي دي او 3 اوور روان دي. اوریدونکو اوس هم د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته راځو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې د ځایی اوسیدونکو د مزاحمت له وجې د تیر څه وخت راهسې د پولیو رنځ مخنیوي یو کمپاین هم مکمل نه کړی شو، او دا وجه ده چې روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شپږیشت د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي او په ټول ملک کې دا شمېره 2.5 ته ورسېده. ورځپاڼه لیکي په کم رفتار سره چې د پولیو رنځ نه د متاثره ماشومانو دا شمېره زیاتېږي، که سختۍ سره یې نوټس وانخیستی شو نو حالات قابو نه وتلی شي. ورځپاڼه لیکي وفاقي او صوبایي حکومتونو له پکار دي چې په ګډه سره د ملک نه د رنځ خاتمې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي، او که د نړۍ د نورو ملکونو په شان د پاکستان نه هم د رنځ خاتمه و نه کړی شوه نو راتلونکي نسلونه به مو کله هم معاف نه کړي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان دو ورځنۍ دورې نه د دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو د نوي دور پرانیستل یقینا چې یو ښه پرمختګ دی. ورځپاڼه لیکي پاکستان د اولې ورځې راهیسې دا دریز لري چې پورم نه افغانستان د پاکستان په ګټه دی او دې سیمه کې تر هغه وخته امن نشي راتللی تر څو چې په افغانستان کې د امنیت وضع ښه شوی نه وي. ورځپاڼه لیکي دواړو ملکونو لپکار دي چې د تیرو وختونو تاو تریخوالی په هیرولو سره د ښه راتلونکي لپاره کوششونه شروع کړي. دې سره سره پاکستان او افغانستان له خپل منځي تجارت په زیاتولو هم غور کول پکار دي. نوای وخت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د ډالر نرخ د حکومتي اعلانونو او ګامونو باوجود نه کنټرول کېدل د فکر وړ خبره ده. د ډالر نرخ زیاتېدو له وجې په ملک کې ګراني هم زیاته شي چې له وجې غریب اولس او تنخواهداره طبقه تر ټولو زیاته ځپلې کېږي.
دي ورسپانه لیکي یو خو ډالر په بره روان دي نو بل خو حکومت هر میاشت د پټرولیم مصنوعات نرخونه زیاتولو سره سره اوس د ګیس او بجلی په نرخونو کې هم د اضافه منځوري ورکړي کم چې اولس په خودکشي مجبوره کول دي ورسپانه لیکي حکومت لا انکوایری کول پکار دي چې هر ورځ د ډالر نرخ ولې په بره روان دي آیا کومه مافیا خود خپل ګټو لپاره ډالر په مصنوعي توګه په بره نه بوزي او که واقعي دا سوي نو حکومت لای پر ضد سخت ګامونه پورته کول پکار دي د سره سره وفاقي حکومت چې د ګیس بجلی او تیلو په نرخونو کې د اضافه کومه فیصله کړې ده نو هغه دې هم واپس واخلي ځکه چې غریب اولس نور د ګرانۍ بوج نشي برداشت کولی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز ورځپاڼې د ایران یورانیمو غنی کولو او اټومي وسلو جوړولو ته د نږدې کېدو په اړه مقاله لیکلي. بلخوا فارن افیرس مجلې د امریکا او ایران ترمنځ اقتصادي کړکیچ ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې د ظفر خان نور.
ټایمز ورځپاڼې لیکي د اټومي قوت د جوړېدو لپاره یو هیواد ته درې څیزونه ضروري وي. یو د بم جوړونې لپاره چاودیدونکي مواد، دویم د دې د انتقال طریقه، او دریم د دې د جوړولو لپاره سیاسي اراده. ورسپانې لیکي د 2015 میلادي کال تر تړون مخکې تهران په ټیټه پیمانه ډېر یورانیم غنی کړی وو، د دې لپاره چې وروسته ترې څو کیمیاوي بمونه جوړ کړي. ماهرین باوري دي چې ایران په څو اونیو کې د بم لپاره ضروري بارودي موادو ته رسېدلی شو، خو هغه مهال د اټومي تړون لاندې پر ایران محدودیتونه ولګېدل. ورسپانې زیاتوي د ماهرینو رای په دې برخه کې مختلف دي چې آیا ایران په مکمله توګه خپل یورانیم وسلې جوړولو لپاره تیار کړی وو کنه. د اسرایلو جاسوسي ادارې تیر کال وویل چې تهران د کیمیایي تخنیک په برخه کې له هغې نقطې ډیر مخته تللی دی چې خلک فکر کوي. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي د نړۍ د ځواکمنو اقتصادي هیوادونو یا جیشل د اوساکا په سرمشریزه کې د چین ولسمشر جی ینګ پینګ او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو بل ته لاس ورکړو. د دې ترڅنګ د چین ولسمشر ټرمپ د دوست په نامه یاد کړ. مجله لیکي ټرمپ باید په دې اړه پریکړه وکړي چې د چین د 2018 میلادي کال وړاندیز ومني او اقتصادي جګړه ورسره ختمه کړي، او کنه د دواړو هیوادونو اقتصادي اړیکې همداسې سړې او له پرمختګه لري ساتلو ته پریږدي. ټرمپ خای دا وایي چې موږ ګټون کیو. خو د مقالې لیکونکي د دوه چینایي همکارانو چې نه غواړي نوم یاد شي له خولې لیکي چې بیجینګ په دې باوري دی چې ټرمپ ته په دې برخه کې ناسم معلومات ورکړل شوي دي او یا هم هسې لاپې کوي. امریکایي چارواکي ادعا کوي چې د امریکا او چین ترمنځ اقتصادي تړون ته بیجینګ ډېر اړتیا لري، خو پر محصولاتو ټیکسونو د چین اقتصاد ته هغومره ضربه ورنکړه چې امریکایي چارواکو یې فکر کاوه، تر دې چې امریکایي خریداران د چینایي سیزونو د خستو لپاره زیاتې پیسې ورکوي. واردونکي هم د امریکایي خریدارانو د غوښتنو سره سم د چینایي شیانو بدیل نشي پیدا کولی.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، نن په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ ته اووم پړاو خبرې پیلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي واشنگټن تمه لري چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې به د سولې موافقه وشي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو د همکار سالم احمد صالح نور.
د قطر په پلازمینه دوحه کې نن شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې اووم پړاو مذاکرې پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي ټول اړخونه د سولې یوه چټکه پروسه غواړي. بلخوا په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي وایي په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره لږ فرصت پاتې دی. نیکولاس کې د سولې د مذاکرو په اړه په بروکسل کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل بین الافغانی ډیالوګ یا بین الافغانی مذاکرې روان دي. موږ د ډیالوګ د ترسره کېدو لپاره د جرمني د حکومت د هڅو او د سفیر خلیلزاد د روانو هڅو بشپړ ملاتړ کوو، خو دغه ډیالوګ لپاره پکار ده چې دواړه لوري پوره چمتووالی ولري. طالبان باید دا ومني چې اړتیا ده دوی د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره مذاکرو ته کښېني. د افغانانو په اړخ کې اړتیا ده کله چې دوی له طالبانو سره مذاکرو ته کښېني د لوبغاړو په منځ کې یو شی اتحاد موجود وي. دا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو وم پړاو دی. زیات کسان په دې باور دي چې دغه خبرې ډېری وغځېدې، خو علت څه دی؟ په قطر کې میشت یو افغان تحلیلګر زادران درویش وایي یو علت دا دی چې په دغو مذاکرو کې د طالبانو او امریکایي لوري ترمنځ په پیل کې ډېر شرایط وړاندې شوي وو.
دلته امریکا او افغان حکومت هم سره همغږی نه و په دې تیرو پړاوونو کې، ځکه زلمی خلیزاد چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نماینده ده، دوی د طالبانو سره چې کومې خبرې کولې، د دې خبرو هغه ایجنډا به لومړی امریکا ته وړه، بیا به افغانستان او افغان حکومت سره یې شریک کوله. دلته اختلافات د امریکا او د افغان حکومت ترمنځ د دې خبرو پر سر هم راولاړ شو. هیله یوازینی همدا ده چې طالبان او امریکا جمع افغان حکومت دی یو ځای ګډ خبرو ته کښېني چې دا نتیجه یو ځای راوځي.
که څه هم وسلولو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مخامخ مذاکرو ته غاړه نه دی ایښې، خو د امریکا متحده ایالاتونو په وار وار ویلي چې د سولې اصلي خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره سه‌شنبه په کابل کې وویل امریکا له طالبانو سره د افغانانو او افغان دولت په استازیتوب خبرې نه کوي، بلکې هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ د مذاکرو زمینه برابره کړي. د افغانستان د سولې په اړه د قطر ترڅنګ په مسکو او په دې وروستیو کې په پاکستان کې هم خبرې شوې دي. په امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد ډاکټر احمد وایس وردک په دې باور دی چې د قطر د سولې پروسه د مسکو او په وروستیو کې د لاهور له پروسو سره ارتباط لري. ښاغلی وردک ازادي راډیو ته وویل دا ټولې وړې پروسې په ټوله کې د دوحې د پروسې له بشپړتیا سره مرسته کوي.
د دوه پروسې ته موږ کولای شو د ټولو پروسو مور ووایو. د لاهور پروسه دغه د ولسمشر غنی سفر پاکستان ته او د سیاسینو سفر پاکستان ته، دغه خپله د دغه دو نورو برخو کې دغه بین الافغانی تفاهم او همچنان د دایمي اوربند په عقل به مرسته وکړي د دوه د پروسې سره. نو د ما په نظر دغه مختلف پروسې ټوټه ټوټه روانې دي او دا به ټول په د جون په نهویشتم باندې په دوحا کې دغه به تکمیلوي او دا ټول د وړې وړې ټوټې به اوس یو ځای دي او د دې نه به د لویې سولې پروسې په تکمیلېدو کې کار اخیستل کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره سه‌شنبه کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې واشنگتن تمه لري چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې په افغانستان کې د سولې یو موافقه وسی.
د مشال رادیو د اتوار یا یک شنبه د ورځې اونیس پروګرامونه
کابلی سیمه د بدلون پلور
په لس نیمو بجو،
د سولې پلور
په پوکم یو لسو بجو،
سباون
په دولس نیمو بجو،
جمهوری غږونه
په پوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په یو بجا،
حجرا
په دو بجو،
هارون بچا هنری غړي
په دو نیمو بجو،
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو،
ستونزه او سرکار
په سلور نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پوکم پنځو بجو.
مشال رادیو ته وګي اوریدونکو، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې پاکستان ورته ویلي افغان سامانونو ته به اجازه ورکوي چې د پاکستان لارې هند ته یوړل شي. دا خبره تیر ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په اسلام آباد کې افغانانو ته په یو غونډه کې وکړه. او ولسمشر غنی په دغه وخت ویل دی ترڅنګ پاکستان ورسره دا هم منلي چې سریری ساته به د تورخم لاره د تګ راتګ لپاره پرانیسته ساتي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد شیبر ناورو.
پاکستان وایي چې افغان لاریو او بارونکو موټرو ته به اجازه ورکړي چې د دغه هیواد له لارې هند ته مالونه یوسي. دا خبره د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون په اسلام آباد کې د افغان کډوالو محصلینو ښځو او سوداګرو یوې غونډې ته وکړه. افغان ولسمشر وویل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان او نورو پاکستاني مقاماتو ورسره په کتو کې منلي چې د افغانانو بارونکو لاریو او صادراتو ته به د واګې اتاري له لارې هند ته د تلو اجازه ورکړي.
لومړی ټکی، تورخم به په ډېر زر مده کې څلور ویشت ساعته خلاص. پر عمران خان جناب صاحب باجوا ومنله چې پس له دې نه لاری مستقیما واګه اتاری تزی او هندستان لاره در باندې خلاصه کیږي.
ولسمشر غنی زیات تکړه چې افغانستان تورخم نه دی تړلی. پاکستان افغان تاجرانو ته ستونزې ایجادولې. کراچۍ کې د افغان تاجرانو مالونه څنډول، خو افغان حکومت نوري بدیلې لارې پرانیستې. اوس په پاکستان په خپله د کراچۍ او نورو لارو ستونزې حل کړي. اشرف غنی زیاته کړه
دا وارې موږ ډېر سخت تیاری سره راغلي یو، بې له تیاری زه نه راځم. نو اوس زمینه برابرېږي، ای دې لپاره نه چې موږ منطق کړه، ای دوی ګټه پکې ده. ګټه یې څه پکې؟ بیا خبره تعقیبوي، او خبره د ګټه څه ده؟ پول مرکزی آسیا به انشاءالله تعالی مخکې خلاصه کړو، د هغې دپاره نورې ګټې بیا موږ هم تامینېږي.
د افغانستان ولسمشر بیا څرګنده کړه چې د پاکستان د مسلسلو غوښتنو او بلنو سربیره دوه کله پاکستان ته رانغلم، مګر د سولې مشورتي لویې جرګې په غوښتنه وړاندیز دا دی راغلی یم تر څو د افغانستان او پاکستان ترمنځ نورمال اړیکې او د اعتماد فضا رامنځته شي، ځکه خپلواک پرمختللی او باثباته افغانستان د پاکستان او د سیمې د ثبات لپاره ګټور دی. جمهور رئیس غنی څرګنده کړه موږ له پاکستان سره داوا او جنجال نه غواړو، موږ له پاکستان سره ملي خپلواکۍ ته په متقابل درناوي او ملي ګټو ولاړې اړیکې او مناسبات غواړو. هغه په ټینګار سره وویل افغانان نه چاته په ننواتې ورځي او نه یې هم څوک حقونه تر پښو لاندې کولی شي. محمد اشرف غنی تلپاتې او باعزته سولې ته په اشارې وویل موږ سیاسي حل لارې ته چمتو یو، خو د دې لپاره نه چې طالبان زورور دي، بلکې په هیواد کې د جنگ ناورین او د خپلو خلکو د ستونزو د ختمولو لپاره سوله ضروري ده. اشرف غنی چې کله د ملي وحدت د حکومت مشر شو، هغه مهالم پاکستان ته په سفر تللی و. هغه وخت پاکستانی چارواکو یو لړ ژمنې ورسره کړې وې، خو وروسته دا ژمنې عملي نه شوې. خو دا ځل تمه ده چې د راتلونکي جولای میاشتې تر روسیو پورې د پاکستان دوه پلاوي افغانستان ته ولاړ شي، او کومې ژمنې چې شوي دي هغو ته د عمل جامه ورواغونځي.
مشال راډیو ته غوږ اوریدونکو، په پاکستان کې میشت افغان کډوالو د دې هیواد هغه فیصلې هرکلی کړې چې پکې د دوی د اسارتیا نیټه تر یو کال پورې نور غزولي، خو وايي باید د پاکستان حکومت دا نیټه تر هغې وغځوي تر څو په افغانستان کې د امنیت وضع ښه شوي نه وي. په پاکستان کې د افغانانو د اسارتیا د مودې غزولو اعلان په داسې وخت وشو چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان په دوه ورځني سفر وو. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد سراج
په پا پاکستان کې میشت افغان کډوال وای دی د دې فیصلې هر کله کوي، خو په کار د چې دا نیټه ورته سو کلونه نور وغځوي چې په افغانستان کې د امنیت وزخشي او دوی ته د روزګار زمينه ور برابر شي. د نه غیر ستو چې د جون په 28 نیټه په اسلام آباد کې د سفران وزارت جاری شوی نوټیفیکیشن کې ویلي چې حکومت فیصله کړي په دې هیواد کې میشت د رجستر افغان کډوالو د اسارتیا نیټه تر د جون کال 2020 پورې غځوي. لمشال ریډیو سره خبرو کې افغان کډوالو وویل دوی خپل غواړي چې خپل وطن ته ستانه شي، خو دلته یې کاروبارونه دي او بچي سبقونه وایي، نو نشي کولی چې په دومره لنډه موده کې تیاری ونیسي. د خیبر پختونخوا د هری پور سیمې په افغان کیمپ کې میشت بهیر ستانکزی مشال ریډیو ته په دې اړه وی.
پاکستان حکومت فیصله کړې ده چې افغانانو ته یو کال نور وخت ورکړه، دا خو ډېر یو ښه اقدام ده. مشکل تر ټولو زیات مونږ د افغانانو دغه اوس په بارډر باندې مونږ خلکو لپاره ډېر زیات مشکل جوړ شوی. په خو به مثال دی، خو مونږ په کرار را باندې تللو، اوس له دی خانه زی کوم یو پاسپورت نه در سره کارت در نه واخلې، ماجر کارت افغان سټیزن هغه در ته سورای کیو، بیا چې بیر تر ازی ک پاسپورت ویزه باندې راسم خو غی تا کارت سورای سو یغه تل خو ته پاسپورت ځان سره نشي ګرځولې، بیا پولیس تنگول کوي دا سورای سو دا نو ک په دغه باندې حکومت یو نظر ثانی و کی دا به افغانانو لپاره یو خزیره.
همداشن یو بلتن چی ملنګ رحمانی نومیږي مشال ریډیو ته وویل ک د افغانستان د امنیت زمينه برابر شو، نو دوی بغیر له پښتن خپل وطن ته افغان کډوالو په وینا چې د وی پی او آر یا د مهاجرت کارډونه په کال 2015 کې ختم شوی، او دوی د دې په وجه لډیرو مشکلاتو سره مخ دي. مشال ریډیو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره کار کوونکي ادارې UNHCR د یو افسر آصف شهزاد نو پوښتل، نو هغه وی د سمودی راسي دوی ته لګ لګ وخت ورکړل کیږي، نو ځکه ورته دا کارډونه بیا ندي ورکړل شوی.
گورنمنٹ ان کو نوٹس ایشو کرتی ہے
دی وی حکومت چې کوم نوټیفیکیشن دوی ته جاری کړي نو د هغې فوټوکاپي له ځان سره ساتي، او چېرته چې هم د دوی نه پولیس ته پوس کوي او یا یې زوروي نو دغه نوټیفیکیشن ورته ښایي. نو زه نه ګڼم چې دوی ته بس مشکلات ور پېښېږي. ذکر دی د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ تیر حکومت د کال 2013 په مارچ میاشت کې د 14 لک رجسٹر افغان کډوالو په پاکستان کې د ایسارتیا نیټه تر د کال 2019 جون د 1 نیټې پورې غځولې وه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2013 15,300 او 15,155 کیلو هرتز.
مشال رادیو توګه اوریدونکو په بلوچستان کې کارپوهانو ویلي چې په هیواد کې اقلیت یا مذهبي لږکیو ته کم حقوق ورکړل شوي دي، پر هغوی او چې کوم حقونه ورته ورکړل شوي دي په هغې عمل نه کیږي. په دې اړه نور تفصیل د کوټې نه د مشال رادیو خبریال راکوي.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن تر سوري لاندې په کوټه کې یو سیمینار وسو. په دې کې سیاسي کارپوهانو، وکیلانو او د لژکیو مشرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړي. پر دې مهال په خپله وینا کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر ابیب تایر اډوکیټ وویل چې د لژکیو د حقوقو او تحفظ په اړه د سپریم کورټ جج جسټس تصدق حسین جلانی له لوري په کال 2014 کې چې کومه پریکړه شوې وه پر هغه باندې تر اوسه عمل نه دی شوی. په دې سیمینار کې زیاتره کارپوهانو د عام وویل چې ولژکیو ته حقوق ورکول د حکومت ذمېداري ده. په کوټه کې د نېشنل ګوند مرکزي مرستیال مشر ډاکټر اسحاق بلوچ وایي په کار دی چې د هغه ډلو په ضد کلک ګامونه پورته شي کوم چې مذهبي تعصب ته لمن وهي.
یا نفرت انګیز مواد دی، نفرت انګیز تقریرونه دی، او یو غلف پیدا کوي. هغه خلک د ریاست ضرورت دی او د ریاست زیوم چې فرض دی چې دا خلکو چې ډسکریج کړي، دا خلکو خلاف ریاست کاروایي وکړي. ته ولې دوی تقریر کوي چې اقلیتو خلاف ولې داسې مواد پھیلاوي په خلکو کې چې یو نفرت پیدا شي. زیداون چې ریاست ذمہ داری دی چې هغه حقوق هغه رائټس په عین کې دته ملال سوې دي هغه باندې عمل درآمد وکړي.
خو حکومتي چارواکو یو ځل بیا ویلي دي چې د پخوا په مقابل کې اوسنی حکومت د لژکیو د تحفظ او روزګار لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د کښتو کروندې صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي و مشال ریډیو ته څه داسي وویل.
بجټ پیښ کې د 2019 شل په دې کې د دوی د تحفظ لپاره او بلکې د دوی کومه عبادتګاه وي چې دغه لپاره موږ بجټ کې ریفلیکټ کړي دي. پیسې د عیسایانو دپاره وي، کوم هندوز دي، سکس دي، د ټولو دپاره پیسې شول شوي دي. حالانکه مخکې دا رقم نه و. د دې درته وایم چې په چمن کې د هندوان څه د هغو د مندر دپاره پیسې ورکول شوي دي. او بل دوی ته کوم چې تریټس دي په هغه والا سره هغه صرف په اقلیت ته نه دي بلکې په بلوچستان کې موږ پښتنو بلوسو څومره چې د سیټلرز پلاسته دي، کاغه هزاره دي، کاغه پنجابیان دي، اکثره کاین دي، ټول ته شته. خو کله کله دوی په دې مابین کې دوی هم د دې دهشتګردۍ ته شکار شي.
د سیمینار برخوالو پریکړه وکړه چې د لژکیو د حقوقو د حفاظت لپاره به د لوی اختر وروسته په اسلام آباد کې و غونډه رابلي، په کوم کې چې به د هیواد پر کچه کارپوهان او سیاسي مشران ګډون وکړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې تیر کال د مارچ په میاشت کې په کوټه کې د عیسائی فرقې پر چارچې عبادت ځای باندې یو ځانمرګي برید شوی و. په نتیجه کې لږ تر لږه نه کسان هغه وخت ووژل شول کله چې دوی د خپلو ماشومانو په ګډون په عبادت بوخت و. دغه څخه یوه میاشت وروسته د ناڅرګندو وسلوالو کسانو د ډزو په نتیجه کې 4 نور عیسویان وژل شوي وو.
اوریدونکو د کرکټ ته یو ورځنو میچونو نړیوال کپ کې نن لومړی میچ په لیډز کې د پاکستان او افغانستان او دویم په لندن کې د آسترالیا او نیوزیلند ترمنځ دی. دا وخت افغانستان او پاکستان لوبه روانه ده. افغانستان ټاس ګټلی او دا شان دا وخت بیټنګ کوي چې په وسل وختم اوور کې 210 رنزونه کړي دي او اته لوبغاړي اوټ دي. دا چې دا میچونه څومره مهم دي او سیمی فائنل لوبه ته به کومې لوبډلې ځي په دې اړه تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم محمد نور.
د
د 2019 نړیوال کرکټ کپ په سیالیو کې نن د پاکستان او افغانستان ترمنځ کیدونکو میچ د پاکستان لپاره ډیر مهم دی. د پاکستان لوبډلې پخوانی لوبغاړی او د افغان لوبډلې پخوانی کوچ کبیر خان وایي کچیرې نن پاکستان خپل میچ وبیلی نو بیا سیم فائنل ته نشي وتلی. نوموړي مشالې ته ویل که څه هم پاکستاني لوبډله دا وخت په فارم کې ده، خو د افغان لوبډلې خلاف په میچ کې پر پاکستاني لوبډله اکثره فشار زیات وي.
ذاتی طور باندې ما چې کله د پاکستان او د افغانستان میچ کتلی دی، چې هغه کله د افغانستان ټیم روزون کې وم یا چې کله ما په ټی وی باندې کتلی دی یا ګراوند کې کتلی دی، پاکستان هر وخت د دې یره د لاسه د افغانستان د میچ نو دی زیات پرشر کې دی. باندې افغانستان پرشر زیات دی، د افغانستان د لوبي پرشر په دې ډول شته کې چې د افغانستان د بیلات پرشر په ډېر زیات دی، و چې باندې خلک ریاکټ کوي ډېر زیات. او نو زما په خیال دی چې د پاکستان په دې میچ کې افغانستان باندې پریشر کم دی، ول چې افغانستان په پریکټس میچ کې پاکستان نه میچ ګټلی دی او پاکستان باندې پریشر ډبل دی، ول چې یو خو هغه پریکټس میچ بلل دی بلې ورلد کپ لپاره امپورټنت دی، بل پاکستان کلم چې افغانستان سره میچ کړی دی دی پریشر کې میچ کړی دی، افغانستان زیات بہادر کرکټ کړی دی پاکستان خلاف.
د 2019 نړیوال کرکټ کپ په لسو لوبډلو کې تر دې دمه آسټریلیا یوازینۍ لوبډله ده چې سیم فائنل ته په وتو کې بریالۍ شوې. د هندوستان، نیوزیلینډ، پاکستان او بنگلاديش لوبډلې په سیم فائنل کې د خپل ځای جوړولو لپاره هڅې کوي. د پوینټونو په میز آسټریلیا له 1200 پوینټونو سره په لومړي، هند له 1200 پوینټونو سره په دویم، نیوزیلینډ هم 1200 پوینټونه لري خو د رنزونو اوسط یې له هندوستانه کم دی نو ځکه په دریم نمبر دی، او انګلستان له 8 پوینټونو سره په څلورم نمبر دی. د پاکستان او بنگلاديش 2 پوینټونه دي خو د رنزونو د ښه اوسط یاران ریټ له وجې بنگلاديش په پنځم او پاکستان په شپږم نمبر دی، او د سریلانکا لوبډله د 6 پوینټونو سره په اووم نمبر ده. پاکستاني لوبډله به خپل پاتې دوه میچونه چې د افغانستان او بنگلاديش خلاف دي هم ګټي، خو دې باوجود به سیم فائنل ده د پاکستان بتل د انګلستان او بنگلاديش په ګټه او بیلات وي. که انګلستان لوبډله د هند او نیوزیلند خلاف خپل پاتې دوه میچونه ګټي نو له 1200 پوینټونو سره به سیم فائنل ته بریالۍ شي، خو که چیرې یو میچ بیلی نو بیا به یې د هندوستان، نیوزیلینډ، پاکستان او بنگلاديش په میچونو انحصار وي. نیوزیلینډ چې دا وخت 11 پوینټونه لري سیم فائنل ته د تلو لپاره ورته یوازې یو میچ ګټل دي، خو که دا لوبډله د آسټریلیا او انګلستان خلاف په دواړو میچونو کې لماتې سر مخ کیږي نو بیا به دا هم د انګلستان، هندوستان، پاکستان او بنگلاديش په ګټه او ماتې انحصار کوي. بنگلاديشي لوبډله که سیم فائنل ته تلل غواړي نو د پاکستان او هندوستان خلاف به خپل دواړه میچونه ګټي. همداراز سیم فائنل ته د سریلانکا تلو چانس هم کم شوی ځکه چې دې لوبډلې ته خپل پاتې ټول میچونه ګټل وو خو پرون یې له جنوبي افریقا ماتې وخوړه. همداراز که ویسټ انډیز خپل پاتې دواړه میچونه هم وګټي نو پوینټونه به یې وشي نو سیم فائنل ته نشي تللی. جنوبي افریقا تر دې دمه دوه میچونه ګټلي او افغان لوبډلې یو میچ هم نه دی ګټلی نو دا دواړه لوبډلې سیم فائنل ته نشي وتلی. د مې په دیرشمه پیل شوي دې ټورنمنټ کې د دوو سیم فائنل میچونو او یو فائنل لوبې پرته 45 میچونه دي. فائنل میچ به د جولای په 14 کیږي خو له هغو مخکې به دوه سیم فائنل میچونه وي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د رواني خبرونې په پای شیبو کې لړ خبرونه یو ځل بیا د انیس اجمل لور.
د عوامي نېشنل ګوند په خبر سلی پر مشر سرتاج خان له ګلبهار تانی سره انیسي داسې شوي چې په کې نوموړی وژل شوی دی. د پېښور لډي ریډینګ هسپتال چارواکو د سرتاج خان له مینې پخلی کړی دی. نوموړی د پېښور په تیرو بلدیتي انتخاباتو کې د ځایي کونسلر څوکۍ هم ګټلې وه. د خبر پختونخوا سمنه انتخاباتو ته ولاړ د شمالي وزیرستان کاندیدانو پرون د بنو پریس کلب مخې ته د یو غونډې پر مهال له حکومت غوښتنه کړې ده چې له شفافو انتخاباتو یقیني کولو سره د وزیرستان د قانون سمنه غړي علي وزیر او مسلم داور خوشې کړل شي. دفاعي او سلسلو څلوېښت لري شي او په سیمه کې د انتخاباتو پر مهال په پولینګ مرکزونو کې د پوسټ پر ځای پولیس ولګول شي. د پاکستان قومي اسمبلی د 2019 شلم مالي کال لپاره د شاوخوا 2000 ارب روپو کلنی وفاقي بجټ منظوري ورکړې ده. د قومي اسمبلی په غونډه کې بجټ د بحث پر مهال د اپوزیشن ګوندونو غوړو د یو غریب دښمنه بجټ ورته بللی دی. خو د تحریر د مسافرو دا د خپل ګوند بریا بللې ده. د خبر پښتونخوا د ثانوي یا هایر سیکنډري تعلیم لپاره صوبایي سکتر ارشد خان وایي چې حکومت سږ کال د استادانو د روزنې لپاره په کلني بجټ کې 4.5 ارب روپۍ مختص کړي دي. نوموړي پرون په سوات کې یوې غونډې ته وویل د دې پیسو خرچ کولو مقصد د تعلیم معیار ښه کول دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سلمی خلیلزاد نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو سره د سولې بهیر پیلولو لپاره د خبرو نوي پړاو پیلوي. خلیلزاد تر دې مخکې له طالبانو سره په قطر کې شپږ ځله د سولې بهیر پیلولو په اړه خبرې کړې دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ یې خپلو بهرنیو چارو وزیرانو ته امر کړی چې د اټومي وسلو د کنټرولولو په اړه دې سلا مشورې پیل کړي. او د کرکټ نړیوال میچ په سیالیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لوبه روانه ده. دا مهال افغان لوبډلې 238 رنزونه جوړ کړي دي. 8 لوبغاړي یې آؤټ شوي دي او 8 اوور روان دي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمي کې زه فرخنده اسد د خبرونو ویان د انیس اجمل او زمون تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.